درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د ملګرو ملتو سرمشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې شزې مهم نقش لوبوي وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښ راشي تیر کال په هر تن $4,130 لګښ راغلی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی لوګو دا پنګوي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي پیش 15 سلنه زیات شوې وي هغه دا خبره نن د طالبانو د روغتیا وزارت لخوا د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وکړه د لو دا پنګ له قبل په 2022 کال کې په افغانستان کې د ملاریا 15,878 پیشي ثبت شوې وي چې دا شمیره د 2021 کال په پرتله شاوخوا 15 سلنه زیاتوالی شي د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیکېدو له کبله د مړو شمیر 11 زیات شو چارواکي وایي 4 کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي د هند اي ان اي خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لوډیانې ته رسیدلې ده پیشه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده په ازبکستان کې نن خلک دا اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابرې شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي په نننۍ ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکون کې به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې ل 15 کلونو څخه و کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي د ټول پښتنه په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپل پالیسیو دفاع وکړه د هغه پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکه بلې مسکو ته لار هواره شو چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یړغل وکړي میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې لواک لاس په سر شو پروند جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شو مراسمو ته وویل د هغه شخړې د حل لپاره د خپل ډیپلوماټیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شو چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبل او خپل خاورې سره یو ځای کړ تاسو د ازادي رادیو څلور وشت ساعته خبرونه اورئ د رواني خبرونه په دوام کې سبب دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ غونډه پیل شي د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی
د دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه دا چې د طالبانو د دولتداري د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي
یو شمیر افغان مېرمنې د دوحې په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي
دا نشته نو طبيعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو داولی تر سوال لاندې راتلی
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی دغه ولایت د پوهنی مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی شي داخلي ده او دی باندې ده
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانې غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې د سې تعمیر هم نه لرو، حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترض ښځو د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکه کړې وي. لبلی خو یو شمیر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چینی وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري دی.
په پاکستان کې دراټول شوی افغان معترض خو زړه ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. لاندې عمله طالبانو ته رسمیت ورکول هغه شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوی، چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. حخوا په افغانستان کې اوشمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متي ولا شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موکیل لرو چې طالبان در ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وشمیر افغانانو له دی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سرویره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کانفرنس کې د افغان مېرمنو د غوښتنې په د شزو د حقونو لفعال ظریفه غفاری سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجنډا د غونډې جزئیات هیڅ هم په واځي ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي دی چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتونه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبری رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې تر څنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او تر څنګ یې عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې تر څنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د شسو د حقونو د فعال ظریفي غفاری مرکه له ازادي راډیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي کدوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په کې ورڅخه پښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسو دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه په هیڅ عنوان نه دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده. هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې دپاره دی شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت او پیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي دا کار؟
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله یو داسې واکمنه ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیل برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپېژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپېژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په پاینل کې یو شمیر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمی شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمیر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره کس هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې امله د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلې ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زمګه ډیرې ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېګدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم امداده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدی نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500 یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
د نورو بدلونونو ترڅنګ د ټکټونو په بیو هم اغیز وشو. اوس د کابل جدې پرواز 550 یا 520 ډالره دی او کابل ریاض هم 520 ډالره. خو د دغو قیمتونو نیم په نیم یعنی 300 او 200 ډالره پیدا کېدل.
خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړېدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي رادیو ته وویل
کچېرې بیې ډېر لوړېږي نه به موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوي دي. ملامتونکي نرخونه جګېږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي ترڅو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده او د هیواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د یو منځني شوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او لې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو شوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه شوونځي ته بچا او څنګه ورچولې وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پښپښ شاوخوا لس بجې د شوونځي ادارې ته ورچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د شوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی قومندانۍ په دې جریان کې واقع شوی ده. البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځي اته ټولګي لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا دغه شوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخستي. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړل شوي نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه کې لګیږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړي.
دا دغه شوونځي ادارې ته ورچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی ښوونځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا زده کوونکي په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالی نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد، باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالي نه دواب ولسوالي، منډول ولسوالي، د درې ولسوالي په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي، او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپناه نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي، او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناغه مخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزو ورسره نشي حل کېدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیراتو عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوی دي، دا دومره خیمې نه دي چې زموږ ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمې دي. دا کوم توجیه هم کوو کېدای شي تر ډېره مکاتبو کې تعمیر نشته، تشه پکې ډکه نشي.
په نورستان کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمیر کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلې، احترامات. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ وروغ به. محمد ولی بهار یم، د مساکلا ولسوالۍ زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا باید چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطر په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
د دې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس مو توجه غواړو د دې ساعت